السلام علیکم تاسو زمون غاغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه سر رضوان مراد امان الله امیرزی په تخنیکی همکارې وړاندې کوم او په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وي هغه ول سوالې او سیمې چې د طالبانو له حضور پاکيږي د امنیت او ساتل لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
هغه کاناډایی چې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره د حقانی د شبکې له برمتې خوشې شوی وایي د بند پر مهال یوه ماشومه وژل شوې او پر ښځه جنسي تېری شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې کار نه لري. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو په نوم اطلاف شي امریکایي ملاتړ کوي وایي د داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د راکې د ښار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقانی شبکې له برمتې په پاکستان کې خوشې شوی وایي د بند پر مهال یوه ماشومه وژل شوې او پر ښځې جنسي تېری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسیدو ویل د پر ښځې کاتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قومندان په مرسته جنسي تېری کړی او د ماشومه لورې وژلې ده. نوموړي له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې د دې جنایت ترسره کوونکي دې محاکمه کړي. امریکایي کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقانی شبکې په افغانستان کې تښتولی و خو دو ورځې مخکې د پاکستان په کورما ایجنسی کې د تختونکو له منګولو خوشې شول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې مداخله نه کوي. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې حکومت مداخله نه لري او دا کمیسیونونه په ټولو چارو کې خپلواک دي. د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو کمیسیون غړي په ټولو چارو کې خپلواک دي. هغه څه چې حکومت پورې مربوطې کېږي د مالی سرچینو او امنیت په برخه کې استخدام دی چې په دې برخه کې حکومت پلانونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ شکونه راپورته کړل او د کمیشنرانو په چارو کې د حکومت پر مداخلې انتقاد وکړ. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه چې کاندید وزیران د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي پر دې جرګې یو تور پللې. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا ډول څرګندونه مقننه قوی ته سپکاوی وباله. خغلی ابراهیمی وایي د ولسمشر او درې ګونو قواو د رئیس لخوا د ملي شورا او د خلکو منتخبو استازو په اړه دا ډول څرګندونې مقننه قوی ته سپکاوی او په کمه سترګه کتل دي. ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې نو کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړی و چې که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور د رایې ترلاسه کولو لپاره پیسې وکاروي د کاندید وزیرانو له لیست څخه به وایستل شي. تر دې مخکې د کابینې یو شمېر پخوانیو وزیرانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې یو شمېر کاندید وزیرانو ځینو وکیلانو ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو مخالفانو د مرکز اسداباد اړوند په یو امنیتي پوسته برید کړی چې پکې شاوخوا لس برید کوونکو ته مرګ ژوبلا وختې. دوی وایي په دې برید کې افغان لوري ته تلفات نه دی وختې. اخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ګورتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد افغان ملي اردو کمانډو کتي عملیات پیل کړي دي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمي د شنبې په ورځ وویل پرون د دې ولسوالۍ په حکیمبای او حاجي نواب کلو کې د عملیاتو پر مهال دولس حکومت مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. افغانستان د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د مالی وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې بانک کې د افغانستان غړیتوب له دې کبله مهم دی چې په دې هیواد کې د لویو پروژو د عملي کولو زمینه برابروي. د مالی وزارت زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ د عملي همکارۍ د پایل لپاره په نږدې راتلونکي کې د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک رئیس له هیواد سره افغانستان ته سفر کوي. د مالی وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان ته د دې بانک عضویت امریکا ته د مالی د وزیر اکلیل حکیمي د سفر او د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې په حاشیه کې ورکړل شوی. روسیې پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څېړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم زهرجن ګاز نښې او درک ولټوي. لویدیځ هېوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې پر ولسي خلکو کارول شوی. د ملګرو ملتونو ځانګړې څېړونکي ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې ومنله چې مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخون بخارګوټ کې د اپریل د 4مې نیټې د کیمیاوي برید په اړه خپل د څېړنو رپورټ خپور کړي د شوهرات هوایي ډګر لیدنه به وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي میخایل اولینوف د ملګرو ملتونو په سازمان کې په یوه غونډه کې وویل د دې سازمان څلور څېړونکي د سوریې د هوایي اډې ته ورغلي وو، له پوځي پرسونل سره یې خبرې کړي، د الوتنو پلانونه یې کتلي خو نمونې یې نه دي اخیستي. د روسي پیلوټ په وینا د نمونو له اخیستلو پرته به وبخی د دې روسي ډیپلوماټ په وینا د نمونو له اخیستلو پرته به وری څېړنې ناممکنه دي او د رسوا کوونکي وضعیت ته ورته بللې. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د هیئت ویان په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. او د سوریې د ډیموکراتوس واکونو په نوم اطلاب چې امریکایي ملاتړ کوي یو ویاندې ویلي له داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د رقې د ښار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتوس واکونو ویان مصطفی بالی نن وویل دا جګړه له ساعتونو څخه تر ورځو پورې وخت نیولی شي. د سوریې ډیموکراتوس واکونه د عرب او کردانو اطلاف دی چې کردي ملیشي یې پرې کنټرول لري او په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خپرېږي. دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ او سیمې چې له طالبانو نیول کېږي د امنیت او ساتنې لپاره یې اساسي پلانونه چمتو شوي دي.
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې څومره هم په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونو باندې فشارونه زیاتېږي د افغانستان په ګټه تمامېږي. او د ارزګان سیمې چارواکي وایي ډېر ژر به دغلته د بهرنیو ځواکونو یوه اډه جوړه شي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل په اساس باندې به وي.
د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په باب د ایران او نورو هیوادونو د عکس العمل په اړه هم اوري. او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیته پاک کېږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواښ لاندې سیمو کې د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره به سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت په چوکاټ کې یو ځای او ښه تجهیز شي. یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان دفاع د وزارت له دې اقدام هرکلی ترڅنګ وایي چې یاد ځواکونه باید په ښه توګه تجهیز او مدیریت شي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې د طالبانو له حضوره پاکېږي او یا هم تر ګواښ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو دوو میاشتو پورې سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کېږي او دغه پولیسو ته به د ښې روزنې ترڅنګ ښه تجهیزات هم ورکول کېږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي، وزارت دفاع پرې مربوطېږي، کارونه ټول خلاص شوي، آماده شوي دي، تنها پروسه د انتقال صورت نیسی په دغه موده کې. او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي، په اول د دلوامن کاملا وزارت دفاع ته راځي. نو دا د دفاع وزارت مربوطېږي او موږ د دې لپاره چې دا ښه تسلی کړو، تجهیز کړو، نوي تجهیزات ورکړو او دوی چې دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کېږي هغه په ښه صورت سره اجرا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسي جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل دا انتقادونه کېږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپل واک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان یمګان او وردوج، د کندوز چاردره او دشتیارچی، د غزنی نوا، د بادغیس جوند، د سرپل کوهستانات، د هلمند موسی کلا، د پکتیکا جنیخیل، د فاریاب غورماچ او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لاس په لاس شوي. او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له دیرشو نه تر څلوېښتو پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له شلو نه تر دیرشو پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال د یو راپور له مخې چې سمو د وړاندې خپور شوی پکې ویل شوی چې وسلوال طالبان په یو سلوي خلصوالۍ واکمن دي او د یو سلو اتلس نورو ولسوالیو د نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول، د امنیت ټینګښت، د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین ځاځي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې موږ ستونزې لرو هلته باید توپچي قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز د ولایتو کې، مرکز د قرارګاهو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش دې وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبنیز مسایلو نه د لاس واخیستلی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وې چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت ویل شلو زیاتې تورستي ډلې په افغانستان کې دي. او بخې دفاع وزارت وایي چې هغه ولسوالۍ سیمې چې د طالبانو له حضور پاکیږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه جوړ شوي دي. په همدې حال کې دفاع وزارت دا هم وایي چې له شلو زیاتې تورستي ډلې دا مهال په افغانستان کې فعالیت لري. دا څرګندونې دفاع د وزارت ویان په داسې وخت کې رامنځته شوې دي چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ډلې چې طالبان او داعش دي فعالیت کوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې څلور ډوله تورستي ډلې نړیوالې، سیمه ییزې، د پاکستان اړوند او کورنۍ ډلې فعال دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړو ټولو ډلو شمیر د شلو په شاوخوا کې یاد کړه. وی ویل چې د نړیوالې ټولنې په ګډون ټول په افغانستان کې د دغه تورستي ډلو پر فعالیت خبر دي.
دا ټول سره جمع کې دا نږدې شل یا د شلو څخه زیات تورستي ګروپونه کېږي. نو دا ټولې دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال ګوره. موږ د ټولو ډلو په مقابل کې یو شان مبارزه کوو. تنها د طالبانو د حقانی ډلې چې هغه که افغانان دي، د هغوی په حق له فرق نه دی چې هغوی لپاره د سولې دروازې هم خلاصې دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یوې خبري ناسته کې دا خبره رد کړې چې ګوندې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعال دي. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په کراتو دا خبره کړې چې په افغانستان کې له شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې فعال دي او روانه جګړه هم د افغانانو نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ویلي چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې فعالیت کوي، خو په خبره افغان ځواکونه پر وړاندې مبارزه کې برلاسي دي. نوموړي د تیرې پنجشنبه په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې دا خبرې وکړې:
با کاهش سرسام‌آور قوای هوایی بین‌المللی که در کشور
دی، وی د نړیوالو هوایی ځواکونو د عملیاتو په کمیدو په افغانستان کې نړیوال تروریزم او هغه دولتونو ته چې له دوی څخه ملاتړ کوي زمینه برابره شوه څو مختلفې تروریستي ډلې په بیلابیلو نومونو افغانستان ته راننه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي، خو مهم هغه یې طالبان او داعش دي. له ډلې یعقوب وطنمل ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې زه هم تر یو اندازې پورې موافق یم چارواکو له خبرو سره چې له شلو نه پورته یعنې زیاتې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. ولې دغه فعالیت په دغو دوو ډلو کې تنظیموي؟
په افغانستان کې د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د موجودیت او فعالیت خبرې چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په هغه کې نړیوالې سیمه ییزې د پاکستان اړوند او کورنۍ ډلې فعالې دي. په داسې حال کې کیږي چې دغه هیواد اکثره ولایتونه ناامن او د ژمي پر رسیدلو سره هم د جګړې میدانونه تاوده دي. خو افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو او نړیواله ټولنه د دغه تروریستي ډلو په وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي او وایي پرې بنګ دي چې دغه هیواد یو ځل بیا د یادو تروریستي ډلو په امن پناه ځای بدل شي.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دا ولسی جرګې او شمیر غړي وای چې څومره هم په سیمه کې د تروریزم په لوي هیوادونو تر فشار لاندې ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه د ایران لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړی هیواد وبله. خو د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
ورسته له هغې چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر قدر کې د سطح جهان
هر څومره چې په سیمه ییز او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغېزمنه وي.
دا په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په تلویزیوني وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ. ویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خغلی ټرمپ دغه شان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکی مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لورې وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو وغوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي آسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او نورین د افغانستان په ګټه نه دی. ل دې ډلې داود راوش ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
افغانستان کې نامي نارامي نورین تاریخ کولای شي روانه ده، که په ګاونډي هېوادونو کې هم دا اداسي پر افغانستان باندې ډېر تاثیر ډېر اغېز
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه څه نه دی ویلي. خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوص ملاتړ موریت او یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د خبرونه په جریان کې د افغانستان د نورو ځی سپورتي خبرونه هم لرو. د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي په روزګان ولایت کې ترنه امنه ورسته بهرني ځواکونه غواړي یو ډله پوځیان دی ولایت تولیږي څو د عملیاتو پر مهال له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولایت شورا غړي بیا روزګان ته د بهرني ځواکونو راتګ ګټور نه بولي، وایي چې د هغوی راتګ به جګړه نوره هم ګرمه کړي. بل خوا د ملي اردو چارواکي وایي چې اوس هم د بهرني ځواکونو په هوایي ملاتړ په روزګان کې عملیات کوي. په دې اړه نور د شریف الله شرافت ریپورت کې ورو.
د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي و دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځای چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژي سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړ کړي. د دغه ولایت والی محمد نظیر خروټی نن شنبه رسنیو ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په موخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ تر څنګ په سلاو مشورو، روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرني ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمېر سرتیري به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډېر ژر به دلته میشت سي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر راتګ باندې زه فکر کوم چې له اوس له مخکې وخت نه دی چې دوی به څومره تعداد کې ولې د یو دایمي قرارګاه د جوړولو دپاره په ریکورډ کې د راتلونکو وختونو دپاره چلا اعلان شوی نه ده، دوی د راتګ تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي شوي. د استرالیا نمایندگان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې شوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې شوي دي. دله تصمیم نه ده نیول شوی چې څوک به وي د ځواکونو کې.
لادی وړاندې هم په څو ځلې د اورزګان سیمه ییز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا ده. هاخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو خبر ورکوي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات تیره ورځ مازیګر پیل کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله اووه وسلوال طالبان وژلي او اتلس تنه یې نور ټپیان کړي، او دغه راز یې ګڼې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلي قیمتي وایي په دغه عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې عملیات افغان ګډ ځواکونه مخته وړي، خو کارتیاسي بهرني ځواکونه هم هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د اورزګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د بهرني ځواکونو راتګ و دغه ولایت ته د دې په خیر نه دي. د اورزګان د ولایتي شورا یو غړي محمد کریم کریمي وایي چې بهرني ځواکونه نه غواړي چې جګړه ختم سي، ځکه نو په وینا چې د هغوی راتګ به حالات نور هم ترنګلی کړي.
وسوم بیا په دغه باندې وزیر سلام چې زموږ دروازه مخ ته تخه چې کوم بهرني ځواکونه هر څوک راځي نتیجه داسې منتي بولم در څو چې د اورزګان د ولس څخه سره د غوښته سي د اورزګان د ولس سره سره مهنګ نه چې د اورزګان د ولس سره ولس سره په انتفاق سي دا ټول افغانان دي او اورزګانان دي. اورزګان ولایت کې په مرګ
د یادونې وړ ده چې د اورزګان والي ځکه د بهرنۍ ځواکونو راتګ ته خوشبینه دي چې په دغه ولایت کې له تېر یو کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ، او په انټرنیټ کې د آزادي راډیو پر وپاڼه آزادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول واورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبره وکړه. د هیواد ولسمشر ټرمپ دا هیواد یو سرکش رژیم بوله او خبرداری ورکړ چې له هغه ټومي تړون څخه به ووځي چې نړیوالو او د ایران حکومت په 2015 کال کې لاسلیک کړی دی. د دې تړون له مخې ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړی او په بدل کې له ایران څخه بندیزونه لري شوي دي. صالح محمد صالح په ریپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمن هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل غټې نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. شغلی ټرمپ تیره شپه د ایران پر وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. شغلی ټرمپ وویل له کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
While the United States adheres
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې، ترور او کړکېچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یې یواله تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنی پر مهال لاسلیک شو چې لمخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لري سول. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی روحانی وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یو نړیوال تړون پر خلاف درېدلی،
اما اگر روزی منافع ما تامین نشه
که کوم ورځ مو ګټ تامین نشي او زموږ مقابل اړخ حڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دي شي چې ایران به یو شی به هم چوپ پاتې نشي، خو ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپایي پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان شول چې شغلی ټرمپ له ایران بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل ډیره هیله لري چې له ایران سره سوی تړون پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یو قوي اټومي موافقه وبلله چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغې وویل دا موافقه یوازې د یوه رهبر لخوا نسي پاسخه کیدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه وګټله ویلي، د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه اټومي موافقه کمزوري کوي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال لږوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه یې په مذاکرو کې برخه درلوده، پر ولسمشر ټرمپ تور پوری کړ چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی، دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د فرانسې، بریتانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا د غرض له ایران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، علی خانم د بغلان ولایت د پیلخومنی د نوبت د سرخکوته لکلینه میزان وهلی دی. د حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي. دا هیله مده چې دا د اگر لاسون په حال کې
تاسو سره په تماس کې یم. په خوست کې زموږ د سیډر شوي دي، هلته نه موټر سایکل تګي یا نه موټر تګي دي، بله دا چې کور ته هم د پولیسو په لباس کې اوړي. زمنګ والی صاحب ته دا پیغام ده غلو مخنیوی دی وشي. په خوست ولایت کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړی لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
اوس هم له اسمت ساروان ورو چې د موټرولا کمپنۍ د نویو موبایلونو په اړه درته وایي.
موټرولا کمپنۍ غواړي چې یو وار بیا قاتیدونکي موبایلونه په نوي بڼه راوباسي. موټرولا کمپنۍ وایي چې له یوې بریتانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د راز زر په نوم خپل قاتیدونکي موبایلونه چې یو وخت ډیر خوشیدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موټرولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاتیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موټرولا له بریتانیایي بنټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بنټون بلیډ په نوم قاتیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډیر ساده وي، معمولی اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انستاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانی لوبي لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راایستلي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه او د غراس حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه خبريږي، خو اوس ل اجمل ان څه د مهم خبرونو لنډي زورو.
هغه کانډایی چې په دې اونۍ کې خپل امریکایي میرمن او درې ماشومان سره د حقانی شبکې له برمتی په پاکستان کې خوش شوی، د بند پر مهال یو ماشوم لور وژل شوی او پر خزه جنسي تیری شوی. د افغانستان جمهور ریاست وای د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې مداخله نه کوي. د ولسمشر بیان شاو سین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي په خپل ټولو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې مالی او امنیتي سرچینې ورته برابرې دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه چې کاندید وزیران دي د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي پر ولسی جرګې یو تور بللې. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د ګورتی پی ولسوالۍ کې وسلوالو پر ضد افغان ملي او د ملي اردو کمانډو کې دي عملیات پیل کړي او لا پرونه راځي د غلطه دولس وسلوال وشي. افغانستان د اسیا د زیربنایي پنګونې د بانک دایمي غړیتوب تر لاسه کړي. روسیې پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین پونوم د زهرجن غاز درک ولګي او د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو په نوم ائتلاف چې امریکای ملاتړ کوي یو ویان دی ویلي لدایښت لري چې خپه بش پړه توګه د راکې خار د نیولو لپاره وروستي عملیات روان دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او سم مرزي احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په نیمه پیلوبه کې تیر شپه میوند اتلانو 2-0 پر وړاندې سپین غر بازانو ته ماتي ورکړه. د غرا سیمر غل بورس لوبډل 1-0 پر وړاندې شاین اسمی ته د تیر پنځمې پښپله لوبه وبایلله. د غسلور لوبډل د برګشت په سیالۍ کې د پنځمې او جمعې په ورځ د لوبو ډګر ته ووځي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ شپږم پړاو نیمه پیلوبه ته شاین اسمی، سیمر غل بورس، میوند اتلان او سپین غر بازان لوبډلو لار موندلې. د افغانستان د زورخانه ملي ټیم د جنوبی آسیا په سیالۍ کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د زورخانه لوبو لوبډلې په شپږو بیلابیلو ورزشي برخو کې په انفرادي ډول 15 د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډال خپل کړ. دغه سیالۍ د نیپال په کوربتوب د اکتوبر په 12مه پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. په دغو سیالۍ کې افغانستان، نیپال، هند، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، بنگلاديش او د بوتان لوبډلو ګډون کړی وو. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د ریال مادرید او د خطافی د فوټبال ټیمونه لوبه کوي. د غلوبه د خطافی په کوربتوب د کابل پر وخت شپږ او 15 دقیقې پیلېږي. د لا لیگا سیالۍ په بل لوبه کې بیا نن شپه بارسلونا او اتلتیکو مادرید د لوبې ډګر ته ووځي. دغه راز د انګلستان د غوړ لیگ سیالۍ په جریان کې نن شپه برونډي له ویست هام، کریستال پالیس له چلسی، مانچستر سیټي له استوک سیټي، سوانسی له هادرسفیلد او تاتنهام له برون ماوت سره مخامخیږي. دغه لوبې د کابل پر وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډېرې هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اسد د دیونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړي کړي دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي لنومند سرپرست وزیر شهزاد اریوبی سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب تاسو هر کله خرغلاس و یو ډیر زیاته مننه چې وخت مراکه ک پایلی د انټرنیټ ل لوړو نرخونو کړو. فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دي او خلک دي کیفیت څخه د سرعت څخه خوشاله نه دي. کوم ورځ نه چې زه راغلی یم د وزارت ما یو ارزیابي شروع کړی دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت شکړي ده، قیمت هم دي او ثروت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې دی چې کوشش کوو دغه قرارداد دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو، د 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټ کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي، زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي ولس لپاره د خدمت غشي.
وزیر صاحب، تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا کې گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی، دلته کې 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوئ دا تش نمونه دي؟
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی 1 میلیونو کیپاسټي باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي او 1.5-2 میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټي او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي، هغه ظرفیت یې پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي. نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای یا مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي. نو دې وجه نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د 10,000 کسان دپاره دی هلته دوی مثال 40,000 کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو او انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیانې اکثره ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي او دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-14 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي، تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راښکته شي، خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې. خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه به راټیټ شي؟
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو، زموږ نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختی دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی، دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه 2 کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله. دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تروسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونو گیټ وی دغه په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکات د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارلای دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیر زیاته جدید او زموږ ډیر هیوادوال ور سره مخامخ دي، خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، هغه د
غیر رجسٹر سم کارتونو آزاد پلور دی او د سم کارتونو موجودیت ته خلک په غوخل کیږي خلکو ته ډیره زیاتې سنز پیدا کړي دی او دولت سو وار خصوصي کمپنی سو وار په دی اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دی سرته رسیدلی یعنی یو هڅه وشو خو په بشپړ ډول باندې دغه سنز حل نه شو او د ساس پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه په سنا حل شي
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکښته دی تقریبا دغه وخت کې وختم پوره شوی دی کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرونوالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅیږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجسٹر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅیږي نو هغه باید 100% غیر فعال کړل شي د بازار په سر باندې خرڅیږي نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم 15000 سیم کارتونه غیر رجسٹر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر تر وغورځو انشاءالله د خپل کېږي د افغان بسیم هم را سره واده کړي د غوی هم جدي کار کوي خصوصا هغه کمپنیانې چې مونږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجسٹر نه دي هغوی داسې واده را سره کړی دی چې مونږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغوی سره به کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چیرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضرور ورکړي
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتون خرسیږي او پلوري خو په درس کې روان
دي دې د لپاره خاص تدابیر نیول کېږي څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي خپل د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې خرسیږي خو دې ځل ما په خپل امضا باندې وزارت داخلي ته سرمالۍ ته امنیت ملي ته مې غیر رسول چې دغه کوم ځای کې غیر رجسٹر سیم کارتونه خرڅیږي غیر قانوني نو دغه ټول باید راټول کړل شي وایند کې به دغه نو کوس موږ جدي اقدامات مو کړی دي ان شاء الله نتیجه به ورکړي
اصلا ساس معلومات سي دي وزیر صاحب چې ولی مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولی دغه ستونزه نه ختمه دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي دوی کوم اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم د سي جدي توجه نه ورته کړي د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکيري نشته دي دوی هم نشي کولای چې د کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کې ټریک کیږي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړی دي رښتیا سره په یو تذکيري باندې له سیم کارتونه خرچ شوی دي زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکيري دي او دغه اسناد کچیر ته وګل شي بل لار لري چې غدي بایومټریک لار ده هغه لګ وګد مهاله دی غي باندې باید مکار وکړو چې وزنه یې سره کولای شو موږ غیر رجسٹر سیم کارتونو مخه ونیسو نو ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دیزل کوشش کوو د کمپنیانو باید خپل مشتریان ته زنګ ووایي هغوی سره معلوم کړي چې د تذکیره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی د زما په نوم باندې رجسٹر شوی صحیح دی کنه هغه باید بلاک کوي
الکترونیکي تذکیرو ته به مرزو وزیر صاحب دی کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري لدی نو وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې سارل کیږي دا رښتیا دي
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چوي
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي
مونږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې ځکه چې سایبر سکیورټي نوم تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نوم د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی خو اوس وخت کې مونږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي
او خصوصا د اجتماعي شبکې به کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سکیورټي لپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې حل لارې لپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په دریم قدم کې ټول وړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دي دغه هم سایبر سکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي، د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلی څومره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکی تذکیرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابرات وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکی تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترالو طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي، خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي که نه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هېڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدي دول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، کې ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثر کار دی وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرار داد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو، بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چاته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو، د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کړو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوه روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال یې ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یوه لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو اندازه د ځوانانو چارو مهینیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود
اته دی دولتي درون نه باج اخیستلو.
دا شان غونډې باید نمایشي نه وي، کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال راته وایي.
په اولو کې مو خپل ټاکنې وکړې، کمیشنونه هم جوړ کړل. په هغه وخت کې مونږ عمده مشکلات راټول کړي ول، دولت ته مو وسپارل. دا ځل دویمه ناسته مونږ ته ویل شو چې لشپږو میاشتو وروسته به تاسو ناسته کوئ، خو په خوشنۍ سره به وایم چې نه میاشتې وروسته مونږ راټول شو. نه میاشتې وروسته مونږ شپږ کمیشنونه درلودل، د هرې برخې لپاره، د صحت کمیشنو، د کاریابۍ کمیشنو، د ورزش کمیشنو، هر کمیشن په خپل چوکاټ کې مختلفې طرحې جوړ کړی. د غزوانان چې نه میاشتې وروسته بیرته کابل ته راغلل، دوی د ولایاتو په سطحه عمده ستونزې راټولې کړې وې. هغه مسایل چې ټول ملي او مشترک وو، هغوی لپاره مو طرحې جوړې کړې، په لیکلې بڼه مو ارګ ته وسپارلې، اجرایه ریاست سره مو شریکې کړې، ځوانانو مهنت سره مو شریکې کړې. فقط دوی سره چې کینی، دوی وایي بالکل دا د ځوانانو ډېرې ښې طرحې دي، دا کار مونږ کوو، انشاءالله دا به ډېر زر ترسره شي. خو وروسته د تعقیب موضوع نه چا تعقیب کړی دي تروسه، نه یې تروسه مثبته پایله معلومه ده چې ولې تروسه نه دی معلوم شوی. نو همداشان مشرانو جرګې هم وعده و چې موږ به هم تعقیبو، بس د تعقیب خبرې کیږي، نور په عمل کې هیڅ هم نشته. ورور
د ځوانانو د پارلمان یو غړی صبری اندړ هم له حکومت او په ځانګړې توګه د ځوانانو له معینیت څخه ګیله منه ده چې له دوی سره یې کړې وعدې نه دي پوره کړي.
یو اندازه د ځوانانو چارو مهینیت په دې کې سستی کوي، یعنې په هغه شکل دې باید توجه وکړي ورته نه کوي. اما دغه مرحلې پورې هم پارلمان موجود دی، دغه خصوصا د افغانستان د مشران جرګې په همکاریو سره موږ تر دوج پارلمان ته یعنې یو اندازه هدف سي لري، هغه هم لاسته راوړي دي او نور به انشاءالله لاسته راوړو.
د ځوانانو د روزنیز پارلمان ترڅنګ د ځوانانو روزنیز حکومت هم شته چې د تیرې و کال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوې، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت لوی وغړی پامیر حساس څخه مو پوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجه څه وه.
کله چې روسیې چې انتخابات دایر شو، ځینې مشکلات شو، هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلاً حالت کې زمونږ د موینت او د ځوانانو د نوندې ټولین نه چې دغه پروسه رال لارې ته راچولې وو، دنم تقاضا کړی چې دولت لوړپوړي چارواکو ته او ریاست جمهوریت ته خبر ورکړي مکتوبي، تر څو چې د تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز شي، لکه ځوانانو پارلمان غوندې خپل فعالیت کار پیل کړي. او د لاسته راوړنو خو د ځوانانو بامدای چې ځوانان سره راټول شوي دي مختلف ولایتونو او سره کېنا اصل دوی یو هفته دوی درس ویل، رهبری درس ویل، مدیریت پلانینګ درسونه دلته ورکړ شو د پانتون استادانو لخوا، او دوی یو شبکه جوړه شو، یو بل نظرونه ووري، یو بل ته معلومات زده کړ، یو بل تجارب سره شریک کړ. او ان شاء الله د خیر حکومت د پرانستل شي، ان شاء الله نور ډېر ښه نتایج به ولري د افغانستان ځوانانو لپاره او آینده لپاره.
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمامې شوې. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډیر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله، ورته وی چې خپل د ځوانانو پرلمان غړی یم. دوی ته قسم په پیل کې ویل شوی چې د یو روزنیز ځوانانو پرلمان غړیتوب تاسو ته درکو چې دلته ترڅو تاسو وروزل شئ، پرتلونکي کې خپل ولایت کې خلک د اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوي که یا خپل ځانونه کاندید کې. مګر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي ترڅو هلته زده کړو، خپل ولایت کې اته د دولتي درون باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هیڅ پایلې ورنه کړه، پر ځای دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وای په خپل ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال بیا دا خبره نه مني چې غنی د روزنیز پارلمان غړی به له چارواکو باج اخلي.
خبري خو هر څوک کوي، چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولی باج ورکي؟ کته اخیستې دوی ولی باج ورکي؟ کوي ورکړي دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکي خدا به بیا اغلی نو، او چې غلی دائم در نغلا کوي. راځه کته دومره تکړه خدا غا ثبوت خو پیدا کړي چې پرانی ځوان زمانه باج اخیستې. دا نته دوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات دا نمنی چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسې باید نمایشي نه وي، بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانت غونډې سپورت کوو، همکاري ورسره کوو، دنده مو ده، لیکن غوښتنه مو ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلار چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي او عملی کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه، کسان راغلل، چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه. داسې نه، موږ چې څه مسؤلیت لرو مونږ رغنده ورته ولاړ یو، په مونږ د غږ وکي، مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو. خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نمایشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسې ګټورې بولي چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو د پاره، هم د ټول د افغانانو د پاره او د دموکراسي د جوړولو د پاره ډیره ګټوره ده. په دې کې د ځوانانو دا زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي، د خلک ستونزه څه ده، د یو حوزې چې هغه د لاغه حوزې نه خپل ځان کاندیدوي او یا د یا په کابینه کې یو وزیر وي، د خلک ستونزه څه ده، د خلک غوښتنه څه ده، زموږ ظرفیتونه څه ده. هغه سا چې دوی دلته زده کړې او تمثیل کوي، هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیک استفاده وکړي.
فدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډیر مصرف وشو خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توضیح شوي وای، ګټه به یې ډیره وه.
په دغو پروګرامونو څومره مصرف وشو؟ ډیر کم. دغه مصرف په کتابونو شوی وای، هغه کتابونه ولایتونو ته لیږل شوي وای، ډیر ځوانانو استفاده نه کولی شوه. دغلته ډیر کم ځوانان راغلل، د ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل. نو د دې پر ځای چې هغلته ځوانانو سره دغه خپل زده کړه شریکه کړي، دوی شریکه نه کړه، په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نه شول. دوی به ادعا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول، مګر که همدغه مصرف په همدغسې روزنیزو کتابونو باندې شوی وای، بېله شکه چې یو خو به دا کتابونه ډېرو ځوانانو ته رسېدلي وای او ډېرو کسانو به زده کړه ترې کړې وه. ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډېر وخت ځم، هلته ځوانانو سره کینو هیچا نه مې دا ونه اورېدل چې دغه کسان دې راغلي وي، دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي.
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلیږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبیږي او سم پروګرام نه ورته جوړیږي. هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي، د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي.
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوي، د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکال لري د یو ګروپ، په دې کې د هر ورځې معلومات ورشیاروي، په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي، په لیډرشپ باندې بحث کیږي، په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کیږي. تا ته پروژې درکول کیږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسیږي او ته سرټیفیکیټ درکوي، دا وخت کې ته 50% لیډر یې، 50% په منیجمنټ پوهېږي. هغه در سره بیرون د دې هغه هم کار کوي، د سکایپ د لارې دوی سره په تماسونو کې دي. آیا دغه پارلمان، آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري، کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي؟ د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي کې نه شي اخیستلی. متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیوګانې مرخص دي، اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو، متاسفانه د هغې لسپ شدم نشو ترلاسه کړو.
خوګوریدونکو د تاندې څنګ مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
راځئ د ځوان فکر خپرونې له لارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو دا ځانګړې خپرونه هره سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو اورېدلای شئ.